السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې دی دوستانو د ازادي رادیو دایو ساته خبرونه ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې د فیروزه عزیزی په قربتوب به تاسې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونې په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد دوی د باور نه لري چې په افغانستان کې له سولې وروسته به تروریزم په خلاف جګړه بنده شي. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسله والو خلاف عملیات پیل کړي او پاکستانی چارواکو نن وویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یوه برید کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویل چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو شي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیتونه واخلي. نوموړي وویل باور نه لري چې په افغانستان کې به له سولې وروسته د تروریزم پر ضد تروریزم ختم شي او د خلیلزاد په خبره د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده هغه ډلې دي چې پر وړاندې به په افغانستان کې جګړه دوام وکړي. ښاغلی خلیلزاد تېره ورځ کابل ته ورسېد او د افغان ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر نورو مقاماتو او سیاسینو سره خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د بدخشان ولایت ارغنجخوا ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیوله. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد تصفوي عملیات پای ته رسېدلي دي او مرکز او کلي یې د افغان ځواکونو په ولکه کې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د قاري حلیم په نوم په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د طالبانو یو نظامي مشر په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د دولت ضد وسله والو خلاف عملیات پیل کړي دي. د کونړ د امنیت قومندان میرویس صافی نن ازادي راډیو ته ویل په دې عملیاتو کې طالبانو او داعشانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان ځواکونو وروسته تر هغې د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل چې په دې سیمه کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د وروستیو جګړو له امله زرګونه کسان بې کوره شول. پاکستانی چارواکو نن وویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یوه برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په بیان کې ویل شوي چې د تېرې شپې په دې برید کې ګڼ شمېر نور سرتیري ژوبل دي. پاکستانی پوځ ویلي د دوی سرتیرو د هندي ځواکونو د برید ته ځواب ویلی دی. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په کشمیر کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا تازه نښته وروسته له هغې کېږي چې د تېرې فبروري میاشت په 14 نیټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي برید 40 پولیسو وژل چې له امله د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی پورته شو. سپینې ماڼۍ یو جکپوړي چارواکی ویلي واشنگتن پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې ښکاره شي پرون وویل متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو د کالیزې په درشل کې په پام کې لري چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تېره مې میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او په دې هېواد د انرژۍ او مالي سکتور په ګډون په بېلابېلو برخو کې د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ. دا تړون متحده ایالاتو، برتانیې، فرانسې، چین، جرمني او روسیې له ایران سره لاسلیک کړی و. یاد شوی امریکایي چارواکي ویلي چې سوداګر باید په دې باور ولري چې له ایران سره تجارتي معامله ډېر ناسم فکر دی. او د اوکرین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څه باندې 98% رایو له شمېر وروسته اوس تقریبا جوته شوې ده کې کومیډین سیاستوال ولادیمیر زیلینسکي به له اوسني ولسمشر پترو پوروشنکو سره د دوهم پړاو په انتخاباتو کې سیالي کوي. د اوکرین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي د شمېرل شوو رایو د نتایجو له مخې زیلینسکي په سلو کې 13.6 رایو او پوروشنکو په سلو کې 15.29 رای خپل کړی دي. د اوکراین د ولسمشر انتخاباتو 9 کاندیدان درلودل. نړیوالو څارونکو پرون ویل چې د انتخاباتو مدیریت سم و.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونې ته بیا هم خراغلې په دې هیله چې خاونې مو تر دې دمه یعنی د سه شمې تر ورځې را رسولي او په خیر مو تیر کړی وي. نن په خبرونه کې یو بل موضوع مو انتخاب کړی چې اوس هم ورته ضرورت د دې اړه بحث وسی په افغانستان کې او د افغانستان په لری پرتو ولایتونو او سیمو کې دغه موضوع زخته زیاته یعنی شدت لري په شدت روانه ده او د دې بحث هدف مو هم دا چې دغه مسایل ته څنګه کېدای شي یعنی بلاخره مخنیوي وسی او راکم سی هغه دا چې په افغانستان کې د نوړه دودونو یا د ناسم رسم رواجونو لامل خصوصا ودونه چې په کم عمر کې انجلکیانی الکان هم ورته ودونه کیږي او انجونی ودیږي او همدارنګ دلته افغانستان کې لا هم متاسفانه یل بعد مرغه په ځینو ولایتونو او په یو شمېر سیمو کې په بادو کې انجونی ورکول کیږي. په همدغه مسایلو باندې بحث کوو را سره خبرونه کې ملمانه همسته درانه ملمانه له تاسو سره په دې اړه بحث ولري او تاسو هم کولای سئ په دې خبرونه کې اړیکې ونیسئ خپل نظریات له موږ سره مطرح کړئ. او همچنان زبه تاسو ته د خبرونه ملمانه معرفي کړم. اغلی شمه مرخیل د خزو چارو فعاله او همدارنګه په ټولنه کې یوه فعاله پیغله ده او همداشان الحمدلله همدرد ښاغلی الحمدلله همدرد هم د ځوانانو چارو یو فعال دی. دوی سره به بحث ولرو. باید وویل سي چې اغلی شینواری ملالی شینواری د ولسمشر سلاکار ده غوی بم په خبرونه کې را سر برخه واخلي خو تر دې دمه نه دی رسیدل. ان شاء الله زرب استودیو ته راسی لخيره. تاسو کولای شئ لکه څنګه میته ویلې په خبرونه کې لمک سره اړیکې ونیسئ او خپل نظریات او همدارنګه پوښتنې مطرح کړئ. راځو د خبرونه باسته لمړی پوښتنه به لاغلی شم امرخیل نو کړم. تاسو نو ما پوښتنه ده د لمړی خو تاسو خره غلاست وای مو کراتو وای چې په افغانستان کې دغه اوړه رسم رواجونه د لایلی چې دی په دې اړه باسه لري تاسو نظریات په دې اړه چې بیا ورسره نور پښتنې هم لرم مهرباني
او ډیره مننه پهل کې تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته او قدرمن ملمته سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې ورځ مو هم تر دې دمه خره رسولي وسی. راځم تاسو د پښتنې په جواب کې هغه دا چې اوس هم په افغانستان کې بعد مرغ زمنګ په افغاني ټولنه کې ناوړه رسم رواجونه دي چې حاکم دي په ټولنه باندې او د اکثر خلکو ژوند هم دې رسم رواجونه تاریخ کړی دي. بل دا چې دغه رسم رواجونه خو یو دا چې د ناپوهۍ د وجې د بي تعلیمي د وجې تعلیم نشته پوها د خپل یعنی د لمونه کې د لشي چې په ټولنه کې دغه ناوړه یا هم بي ځای رسم رواجونه حاکم کېدل شي یا هم حاکمیت پیدا کولای شي. نو هغه دا چې اوس هم منګو تاسو ګورو چې پاکستان ټولنه کې البته نه خپل کوم ټولنه کې چې منګو تاسو اوس په کوم افغان ټولنه کې چې منګو تاسو ژوند کوو منګو تاسو ګورو چې اوس هم لکه څنګه چې تاسو په پیل کې په یاد کړه مقدمه کې چې اوس هم د وړو انجنونو ودونه کیږي په ماشومتوب کې او د ماسي وړو هلکانو سره او کله چې بیا غوي خپل قانوني سن تر رسیدي هم بلغ کیږي نو بیا پس دغه نغوي پويږي چې نه د ژوند په اصلي معنا کله چې غوي پوي شنو بیا هغه دا چې یو خو دغه پټولنه کې یعنی غلط یا هم ناسم عواقب درلودلی شي. دغه ترڅنګ بل دا چې دغه پښمن کې ډیر زیات تاریخواله پیدا کیدلی شي. ورسره لاغې نه دوی خبرې کې چې زمنګ هغه ژوند کله نه پیلېږي او موږ په ماشومتوب کې نه کا کولې هم ژوند پیلېدل دا سمانه ورکي. نو هغه دا چې بیا دوی چې لوی شي دي ته نړکیږي چې هم خپل ژوند یو د بل نه جلا کیه هم طلاق ته مسله ورسیږي هم نورې ستونزې تاریخواله ته لمن هوار شي. نو هغه دا چې کله چې کورنۍ تاریخواله سره مخ کیږي بل اخره ورو ورو د کورنۍ ستونزې لکه پټول نه باندې هم اغیز درلودلی شي او ټول نه هم ته اغیزمن کیدلی شي. دغه تر څنګ بل ستونزه دا چې بدو کې ورکول دي. نو موږ تاسو ګورو چې کله چې قتل به ورور کوي یا به پلار کوي خو د هغه د قتل په بدل کې به هغه جنۍ په بدل کې ورکول کیږي د قتل بدل کې. نو د مقتول وارث به هغه په جبر باندې په ظلم باندې او په زور باندې به هغه بدل کیږي. نو بل دا چې یو وزنی ستونزه هم دغه ده چې یعنی مخ کې تر دې پر ځای چې خپل قاتل ته تدایغه نشری سزا تطبیق شي دغه په بدل کې یو بیګونه پیغله چې دغه به هیڅ قصور هیڅ یعنی به علت هغه په ظلم کېږي هغه په بدو کې ورکول کېږي او په جبر باندې باغه خپل ژوند مخې ته وړي
ډیره مننه تاسو نه بیا ورسته نور بحث مول ورو بس به دوام ورکول تاسو سره خپل همدرد ک تاسو راته وای افغانستان کې مسائل ته لکه څنګه چې شمجان اشاره وکړله چې بلابل لاملونه یې وښودل چې دلته افغانستان کې له همدې امله دا مسایل رامخته شوي دي. تاسو راته ووایي آیا تاسو هم د دغسې مسایلو شاهدان وایي؟ په دې اړه یو څه تاسو ته در رسیدلی دي او بالاخره تاسو نظر په همدې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې تاسو ته ګرانې میلمنې ته او تاسو ګران لیدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. هغه له شمې ډېره ښه پیلې زورده کېښودله. طبعا همدا خبرې ما غوښتل چې زه هم وکړم خو دا د دې تکرار نه به تیر شو. څه چې دې ورته اشاره وکړه ډېره دقیقه اشاره ورته وکړه. بدبختانه زموږ په ټولنه کې همدا د بدبختۍ لاملونه دي او که زه تاسو ته وایم چې زه خپل هم د همدې بدبختۍ ښکار یم. زه په شپږم صنف د مکتب کې وم تقریبا چې زمونږ کوزده وشوه بالاخره واده سره وسو بیا کله سړی په ژوند باندې پوه شي بیا نور فکرونه یې ورسره. نو مونږ که څه هم مدیریت ښه مدیریت کړی ترسه پورې خپل ژوند مو خوشحاله ساتلی ولې ټول همداسې نه دي. ځینې خلک دي چې بیا د ناسم مدیریت له وجې نه د دوی ژوند کې ناخوالې رامنځته کېږي او بالاخره دا ناخوالې بیا دومره ډیریږي چې هغه له کورنۍ څخه د باندې وځي ټولنې ته وځي او له ټولنې څخه بیا بالاخره ټول هیواد ته پسې رسیږي چې په تاوتریخوالي باندې تمامېږي. بل ټکی چې ډېر مهم ده هغه دا ده چې د جنکۍ ولې په بدو کې ورکول کېږي. زه فکر کوم دا په دې خاطر باندې په دموږ په هیواد کې رواج شوی ده چې جنۍ ته د سړي په پرتله په هغه ارزښت باندې دا خلک تر اوسه پورې قایل نه دي. که چیرې دوی هم جنکیو ته او هم سړیو ته په یو ارزښت باندې قایل سي او دواړو ته صرف د انسان په سترګه وګوري زه باور کوم چې بیا به لیغنه وروسته زموږ تاسو په جرګو کې زه شخصا د افغان په حیث باندې په جرګو کې مې چې یو شی تر ټولو بد ایسېږي اما دغه داسې په فیصلو کې یا په پریکړو کې دوی کله چې قتل کیږي یا کوم جرم کیږي نو دوی په بدل کې ورته جنۍ ورکوي. هغه جنۍ چې هغه غریب په ځان خبره هم نه وي. نو په دې کې که چیرې زمونږ په جرګو کې دغه سمون رانسي مونږ د بدلون تمه نسو کولای تر څو په دې ټولنه کې مثبت بدلون راولو یا د مثبت بدلون شاهدان اوسېږو. دلته په کار ده چې هم جنکیو ته هم الکانو ته دواړو ته د انسان په سترګه وکتل سي دواړو ته یو ډول ارزښتونه ورکړل سي ارزښت ورکړل سي دواړو ته یو ډول حقوق ورکړل سي. طبعا جنکۍ بیا خپل ځای لري الکان خپل ځای لري ولې هدا اقل کوم حقوق چې لري هغه باید دوی تر لاسه کړي او داسې نسي چې د هلاک یا د سړي د جرم په خاطر باندې جنۍ جزا وویني. دا هیڅ حق نه ده. دا نه انساني حق ده او نه د چا حق ده په دې باندې چې دا په زور باندې په تحمیل کړي. بل دا ده چې د جنکیو په کوچنیوالي کې ورکول دي یا هلکانو ته حتی په کوچنیوالي کې واده کول دي دا هم د یو ډول ډار له وجې نه کېږي. دا کارونه چې زموږ تاسو په ټولنه کې دا ډار حاکم ده. یو دا ده چې دوی په دې باندې ډارېږي چې خدای مکړه جنۍ کله لویه سي بیا د خپلې خوښې سي بیا د مور و پلار نه مني یا به په خپله خوښه ځان ته میړه پیدا کړي خاوند به پیدا کړي له هغه سره به واده وکړي دا چې هغه به ښه کورنۍ که بدی او یا کله کله داسې سي چې د دوی یوه کورنۍ خوښه سي بغیر له دې چې له دې جنۍ څخه پوښتنه وکړي چې آیا دغه هلک به د تا خوښېږي یا نه خوښېږي دا درته وکوکي ونه کړو په همغه وړه کې توب کې چې حتی په ځینو کورنیو کې خو داسې کېږي چې د چا لور پیدا سي په دې خاطر چې د دوی هغه بله کورنۍ خوښه ده نو ورته وایي چې زما لور د وس نه له د تاسو هغه وړه کې توب کې چې هغه غریب له په خبرو نه راغلی هغه زوی هم له په خبرو نه راغلی یعنې دغه ظلم له دواړو سره روان ده. په وړه کې توب کې د جنۍ ورکول یا هلک ته کوزده کول دا رواج نور ختمول په کار دي او که غواړو چې ټولنه مو پرمخ لاړه سي پرمختګ وکړو نور په دې رواجونو سره مونږ تاسو مخکې نشو تللی. نور له حقوقي لحاظه فکر کوم هغه له شمې ډېره ښه اشاره ورته وکړه د هر انسان حقوق باید پایمال نه سي هغوی ته که مونږ تاسو حقوق ورکړو نو له دې ناخوالو څخه به مونږ تاسو مخنیوی وکړی سو.
ډېره مننه کولودن اغلې شینوارې تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او تاسو نه پوښتنه کوم که راته ووایي تاسو د ښځو په چارو کې فعال یاستئ بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کوئ او په دې برخه کې کار کوئ تاسو نظر او همدارنګه کوم څه چې تاسو ورسره مخ شوي یاست خصوصا په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې چې دغه مسایل زښته زیات روان دي ناوړه دودونه دي په تېره بیا د نجونو په بادو کې ورکول د دوی په کم عمر کې ودول او همدارنګه نور کېدای شي تاسو سره نور مسائل هم اوسې شریکې کړې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه نیکې تاسو او تاسو درنو مېلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته ورسیږي. بخښنه هم غواړم چې زه په یو بل مجلس کې تاسو خبر وي دا غینځم چې پورې راوتم له تنا وخت شو. زما د ژوند بیلابیل اړخونو کله چې ما زر ستاسو غونډه ژورنالیستم نو ما ډیرو سیمو ته سفرونه کړه او اوس چې یو څه د دولت په موقف کې ما هم از ولایتونو ته سفرونه کړه ما په افغانستان بیلابیل سیمو ته او په بیلابیل سیمو کې مې بیلابیل ډولونه د ښځو د حقونو د پایمالا کولو لیدلې دي. نه یوازې په ولایتونو کې بلکې په خارونو کې بیا کله چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي هغه بیا ډېر وحشتناک یا خراب بڼه لري د ولایت نه هم. زه فکر کړم چې زه باید یادونه وکړم چې موږ یو اسلامي ټولنه یو او په اسلام باندې دا د لګې دي کلونه کېږي چې فکر کړو چې د اسلام د حفاظت لپاره په جګړه بوخت یو خو داسې نه ده. ځکه موږ په ځان باندې پس موږ په ټولنه کې دودونه ډیر حاکم کړي دي نسبت د اسلام د دین نه. مثلا په زړه پورې دغه دا و چې یو وخت زلاړه مشینوار ته نو ما هغه وخت زه د حقوقو محصله وم چې ما بلته خلکو نه پوښتنه کړه خطه مهر پیژنې ویل بچې مهر څه دی. یو ښځه چې واده شوې وه بچی لرله په مهر نه پوهېده نو دوی څنګه واده کړی او دوی څنګه نکاح تړلې وه. بل مسله دای چې د نکاپلاری مسله ګوره څومره منګه په حقوقي په دغه باندې لیدل کله چې منګه لوست دي د اسلامي په لور کس دا په در وکیل یا نکاپلاری نسی کنه هغه باید دا کاملن وپیژني چې خپل اختیار د نفس ورته ورکړي. اما متاسفانه چې دوی دغه سړی نه پیژني اغه ورته په غوک کې د ماغه د واده په شپه باندې یو څوک راشي په غوک کې ورته وایي چې دغه سړیستاني کاپلار دی اته خپل د نیکاپلاری د پی د ټاکلو حق دوی نه لري. ګوري بل مسله دا چې د امده خلک چې به وګورم دغه خلک امده دغه کورنۍ غړي به بیا وایي چې موږ په اسلام سره ورکوم خو په اسلام باندې موږ څه خبرې باید خلک ووژنو چې اسلام په خطر کې دی. خبر نه دي چې اسلام دوی په خطر کې اچولې دی بل چا نه دی اچولې. کله چې بیا مسله د دود دستور شي نو بیا دوی وایي چې د نرخ موزه د کلی ووزه د نرخ موزه کنه دا د پښتنو مینس کې خصوصا ډیر زیات رواج دی. یعنی چې بیا د هر څه نه ورته اوزي ک د نرخ نه بیا نه اوزي نرخ ماغه دی چې د دوی څل دي نرخونه دی او دودونه دي دغه شاید د دوی ترمنز ډیر زیات مهم دی. زه ګورم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې تر اوسه په بشپړه توګه د خځو په برخه کې دودونه مسله دي. کم نیم ځکه چې چرته دوی په قران ولولیا مت یو ځکه یو څه ډیر کم. اما موږ جګړه کړو د اسلام د لپاره ول په اسلام نه پویګو او اسلام نه عملي کو. اغه سیمو کې چې تاسو زوس پرون مثلا تاسو ولیدلی چې په نورستان کې وخځه د رادیو اوریدل په تور کې چې باندې دغه چرته کې نول د طالبې په درو وهي. اول خدا طالب په دې نه دی خبر چې دغه خزه چې دا وهي دا په کوم ځای کې د اسلام راغلي دي چې ته په پردې خزه باندې لاس پورته کې د قاضي تا ته د چا صلاحيت درکړې دا صحرایي محاکم چې په دې خزو دایریږي دا آیا اسلامي دي؟ اسلام خو دوی باید یو دفعه لوستلې وي. خبره به چې وکړې یو بې سواد د کلی سړی به خزي خودیا د کور دی یا د ګور دی که خبره د وکړه د خزو د اقونه وي تاسو خو فرانسې اقونه غواړي تاسو د جرمني اقونه غواړي نه وروره موږ نه د فرانسې اقواړو نه د جرمني اقواړو. خزې ته د په اسلام کې د تجارت حق ورکړ شوی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لومړی میرمن تجاره و لومړنی دین چې خزو ته په مستقله توګه اجازه ورکړه د تجارت د اسلام. ولې زمنګ په کورنیو کې زمنګ په ټولنه کې خزو ته د پټي د تګ اجازه شته خو د خوانزي د تګ اجازه نشته په داس حال کې چې په اسلام کې ویل شوی دی چې په خزو باندې تعلیم فرض دی اته نارینه په دې مکلف شوی دی چې کومه خزي که تاسو نالوسته د پلار د کور نه راوستي دا په خپل کور کې لوستي کوي دغه د اسلام. اما منګه د خوانځي دروازه ور باندې تړو، منګ ور باندې د کار دروازه تړو، منګ ور باندې د تعلیم دروازه تړو. ما چې کله کم کتابونه لوستي دي د اسلامي نو هلته دومره د ښځو به دومره د خپل میړونو سره به دومره په کار کړ چې حتی د دوی به دغه د اوږې سر دغه شړېدلی و، ځکه چې دوی به د نارینه سره سم کارونه کړی. داسې نه وه چې یعنې ښځه به هیڅ کار نه کړی او ټوله ورځ به ناستې وي په کورونو کې به بندیانه وي، نه. اما دغه تعلیم یا دا دین هم نارینه په انحصار کې نیولی دی. د جمعې ورځې په مانځه کې ویل شوي چې تاسو کوله او که ښځه هغه معذرت هم ولري دا به په جومات کې کینی د معاوضه به اوري، ځکه په معاوضه کې خو د ښځو ته ډیر څه ور زده کول کیږي. اسلام یو ټولنیز دین دی، ولې موږ په جمع مونځ کړو؟ ولې موږ د یو بل څنګ په څنګ ودرېږو او مونځ کړو؟ علت یې دا ده چې موږ په ټولنیز ژوند باور لرو. نو دغلته موږ په افغانستان کې حتی دا دین چې دی یوازې او یوازې د نارینه په منګولو کې دغه شوی دی، بند پاتې شوی دی. حتی جومات کې ښځې دپاره ځای نشته. ښځه چې کله یو چرته ځي په سفر ځي، هلته دا چې وغواړي مونځو که سړي لاړ شي جومات ته، مګر ښځې بیچارهګانې حیرانه پاتې چې زه چرته ودرېږم، چرته به مونځ کړم. ګورئ دغه څه دي چې موږ د دین او په دین باندې دعوه لرو، جګړې پکړو، ولې کم
وکوي. سلام
وعلیکم السلام. خار عزیز ناجیا سره درته واغلا ونه سره د شي په تماس نیم کوم سوال یې مې ته نو امي مسکینه مو امي جوړه ده د ورځې د قرایا چې مو قاتل
سم ده. د موږ تخنیکی همکاران باندې تاسو دې ستونزې ته رسیدنه وکړه. بیا هم بل غولرو سم ده.
سلام
وعلیکم السلام. بخیر اغلی خبرونه ته.
وعلیکم پیروزان جی سلامونه تاسو او دواړو درنو خوندو ته، خصوصا شنواری خور ته. شنواری خور سړی مې جوړ په خیر او تاسو د خپل ملمت سلامونه قاری ساتي
سوان دی وسه په خیر اغلی. تاسو په دې برخه کې دا چې په افغانستان کې په ټول افغانستان کې نه یو اکثر سیمو لري، هغه خصوصا هغه لري پرتی سیمې چې غلطه یو څه اما په هوای نسته، غلطه ځینې مشکلات یې هغه دا چې ناسام یا ناوړه دودونه حاکم دي. تاسو په دې برخه کې کوم نظر لري یا هم کومه پوښتنه د منقدرمنو مېلمنو لري؟
ورځای دې چې دا پوښتنه تاسو ما سوي چې زه باید یو نظر ورکم پیروزه عزیزي. بلې، په افغانستان کې دا ناوړه دود او دا مخکې اسلام نه دا جهالت خور و چې اسلام قانون مابین ته نه و راغلی. ښځې په پمځکه کې ژوندۍ سخېدلې، په هغه وخت کې ښځې پمځکه کې ژوندۍ سخېدلې، اما اوس په بده کې ورکول کېږي. او خبره دا ده چې قطر ظالم کوي او په بده کې مظلومه وي، او پر ښځو باندې درانه ولورونه اخیستل، د ښځو سره خشونت کول، او د ښځو سره هغه خشونت کول چې اسلام نه دي فرمایي، ښځې اجباري په نکاح ورکول، ښځه وزاړه سړي ته ورکول، دا هغه دودونه دي چې پر ښځې باندې تحمیل شوي دي. دا اسلام نه دي تحمیل کړي، دغه ناوړه رواجو او خرافاتو عنعنو تحمیل شوي دي. خبره دا ده چې زه خپله که عالم هم یم، زه د علماو ته دا ګیله لرم، دوی پر دوو موضوعګانو باندې ډېرې خبرې نه کوي. یو د مواد مخدر پر موضوع باندې ډېرې خبرې نه کوي، معاوضې نه کوي. یو د ښځو د حقوقو په باره کې باید علما مسؤلیت لري، کومه ښځه چې په بدۍ کې ورکول کېږي نکاح یا ملا تړي یا هغه تړي، نکاح دې ملا تړي، دعا دې هغه کوي. دا به په ورځ د معاشر ټوله د جرګو خلک مسؤلیت لري. په ورځ د معاشر به اول دوی ووت کشېږي او رالو تر نظر به تېرېږم. تاسو د میلمنو سم یوه پوښتنه ده. اول پوښتنه مې د همدرد صاحب څخه ده. تاسو ځوان نسل، ځوان قشر، څه کړي دي خلکو ته؟ مو څونه کمپین کړي دي؟ څو په دا باره کښې مو آګاهي ورکړې که نه؟ یعنې ځوان نسل هم مسؤلیت لري فعلا. او دومه پوښتنه مې د شینواري خور څخه. شینواري خور، تاسو خو د جمهور رئیس سلاحکار یاست. مخکې هم ما یو وخت تاسو په پروګرام کښې برخه اخیستې او ما دا پوښتنه ستاسو څخه کړې وه. تاسو څومره د سود د اراکین او تر غوژو خصوصا د ولسمشر تر غوژو رسولې دي او په دې اړه چې خپل یو شزه یې کوم یو مظلوم کشر یې په دغه کشر کې اخته تاسو څومره د دغه د سوزو د خشونت غږ د دې د او د مظلومیت غږ تر جمهور رئیس رسولې دي.
ډیره مننه کور ودان. او چې کوم بل اوریدونکی لرو کوم بل اوریدونکی چې تماس نیولی وي مهرمانی وکوي. سلام وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام تاسو ته ګرانو میلمانو ته.
وعلیکم السلام. تاسو چې او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
عبدالحکیم ال خوست ولایت. ښه
مهرباني وکوي پوښتنه یا کوم نظر لري اتمن د خبرونې په موضوع ته معلومه ده.
بالکل تم معلومه ده. بالکل وښتنه لرم یو څو پوښتنه لرم چې تاسو نه وکړو.
مهرباني وکوي. تاسو که د ما غږ اورئ مهرباني وکړئ پوښتنه مو وکړئ. راځو د یو بل اوریدونکي چې اوس اړیکه کړې وه هغې د همدار صاحب نه پوښتنه دا وه چې په دې برخه کې تاسو ځوانان یاستئ په دې برخه کې مو څومره کار کړی ده او خلکو ته مو په دې برخه کې څومره عامه پوهاوی ورکړی. مهرباني.
د درون مشر له پوښتنې څخه یوه نړۍ مننه. ما خپله مبارزه له خپل کوره شروع کړه. لکه مخکې مې چې درته ویلې زه په شپږم صنف د مکتب کې وم چې زما د تره لورې ما ته په نوم کړه. نه هغه غریبه ملامت او نه زه ملامت وم. دواړه په داسې حالت کې وو چې نه د کوژدې په معنا پوهېدلو نه د واده په معنا پوهېدلو. ولې کله چې زه یولسم دولسم صنف ته ورسېدلم نو ما ویل چې دا حالت باید بدلون پیدا کړي. په هغه وخت کې دغه د حقوق بشر او د ښځو د حقوقو دا مبارزې شوې نه له په کابل کې مې نه شروع شوې. نو ما دا مبارزه له خپله کوره پیل کړه. خپلې خویندو ته مې نور اجازه ور نه کړه چې د چا په خوښه باندې یا د چا په اجبار یا په زور باندې له چا سره واده وکړي او دا مو په عمل کې مورته ثابته کړه. د دې تر څنګ مو په خپلو خویندو باندې تعلیمونه وکړه تر څو هغه پیاوړی سي د خپلې آینده په باره کې هم فکر وکړی سي. خپل هغه د راتلونکی خاوند هم د ځان لپاره وټاکي او په آینده کې د خپل خاوند سره د یوې سالمې ښځې یا د یوې تعلیم یافته ښځې په حیث ښه ژوند وکړي. د دې تر څنګ په مسلکي ډګر کې د رسنیو له لارې مو همیشه په خپلو مرکو کې چې کله هم په دې برخه کې په داسې موضوعاتو باندې مباحث درلودلی ده طبعا د انسانیت له مخې مو د ښځې او د نر د ټولو له حقوقو څخه په کلکه دفاع کړې ده او په خپل مسلکي ژوند کې مې د یو پالیسي جوړوونکي په حیث باندې د ښځو د میراث او مالکیت ترلاسه کولو پالیسۍ مو د ښځو چارو له وزارت سره د یو سی ډي په مرسته باندې جوړه کړه. البته ما د یو سی ډي سره کار کاوه د ښځو وزارت سره مو دا پالیسۍ جوړه کړه. ما پخپله ورته جوړه کړه خو تا بندې مرسته سره همکاران پاتې وو. نو په دې برخه کې تقریبا دا مبارزه مونږ کړې ده. هر څوک غواړي چې مبارزه وکړي هغه د داسې نه کوي چې نورو ته وایي خپل عمل پې نه کوي. هغه څوک چې له کوره مبارزه شروع کړي له ځانه یې شروع کړي اول خپل هغه د کور ښځو ته حقوق ورکړي نو هغه بیا کولی شي چې په ټولنه کې هم بدلون راولي. ولې که دی پخپل کور کې هغه څه نه غواړي چې نورو ته غواړي نو د ته باندې هغه خلکو په خبرو کې بیا اثر نه وي او هغه نسي کولای چې دا کار وکړي. مونږ دا یو شینه باید تیر سو. په پښتنو کې ځینې پښتانه وایي چې مونږ غیرت کوو. یو شی چې پښتنو ته زه خپل پښتون یم پښتونولي او ټول هر څه ته احترام لرم. ولې په پښتونولي کې ځینې شیان داسې دي مثلا دوی وایي چې مونږ غیرت کوو. د غیرت او جهالت ترمنځ یو توپیر دا باید رامنځته سي او تر څو چې دغه توپیر باندې خلک پوه نه سي زمونږ نارینه او ښځینه دواړه دوی بیا نسي کولای چې یو ځای ته ورسیږي. ولې که مونږ غیرت جلا کړو چې غیرت څه ته وایي؟ غیرت خدای نه خواسته زمونږ په ناموس څوک تجاوز کوي دغه کوي په دې وخت کې غیرت وکړه که له قانوني لحاظه بله جزا وي هغه ورته ورکړه که نه یې که په مرګ وګواښیم تر یو حده پورې خدای هم درته ویلی دسې له هغه څخه دفاع ستا حق ده. ولې دې ته غیرت نه وایي چې زه راسم وروره قتل زه وکړم خور مې هلته په بدل کې ورته ورکړم چې شاید چې غیرت مې وکړو له مرګه مې ځان خلاص کړه. ما خپل ځان خلاص کړه ولې هغه خور مې په ژوندونې باندې په قبر کې خښه کړه. هغه غریبه هره ورځ هلته د خواښې او د خسر کره مړه کېږي او هره ورځ وهل کېږي وژل کېږي.
د ما پوښتنه تاسو نه دا ده او همدارنګه چې په موریدونکي تماس نیولی وغه ویلې چې څومره کېدای سي ځوانان په دغه برخه کې کار وکړي او دا مفیده
زه فکر کوم ځوانان ډېر فعاله ونډه پکې درلودلی سي. ځکه نن سبا که مونږ تاسې ووینو په کورونو کې هم دغه پیسې هم چې راګټي ځوانان یې راګټي نو دوی که په خپلو پلرونو په خپلو میندو په خپلو کاکاګانو یا ترونو یا په مشرانو په دې باندې حد اقل یو څه کار وکړي په کورونو کې او دا د جنکیو د الکانو حقوق ورته بیان کړي. دوی کولی سي چې دغه تغییر یا دا بدلون له کورونو څخه راپیل کړي. بیا که چیرې د دوی په توان باندې دا پوره وي له جوماتونو نه دا شی را پوره کړي. زموږ ملایان که وغواړي په رښتینی ډول سره هم د ښځو حقوق په افغانستان کې ورکړل سي، البته هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي، اضافي د فرانسې او د ډنمارک او د جرمني حقوق موږ دلته ښځو ته نه غواړو، نه هغه دلته د تطبیق وړ دي. موږ تاسې حتی د حکومتونو وکتل چې کاپی پیسټ له نورو هیوادونو څخه هغه دلته ناکام شو. نو دلته هم د ښځو حقوق هم هغه حقوق موږ ورته غواړو چې هغه د افغانستان د محیط یا د چاپیریال سره برابر دي، په اسلام برابر دي. ولې دا د مونږ د کوم د پښتونولۍ قانون یا کوډ اف لایف چې دا دغه باید لږ لږ تغیر سي، په دې کې مثبت سمون یا بدلون رامنځته سي او بالاخره د اسلام سره باید برابر سي. ځینې خلک حتی کله کله مونږ تاسو پورې خاندي وایي پښتانه نیم اسلام مني، هغه په دې خاطر باندې وایي او دا پیغور تر یو حده پورې کسان په مونږ تاسو بد لګیږي، ولې په ځای هم ده
مننه قربان. اغلی شنواری د امدغه چې ویلې چې د دینی عالم هم وو اړیکه نیولې، ول تاسو نه ویل پښتنه درلودله، ویل تاسو په دې برخه کې کار کوي کلونه کېږي، هغه کې دولتي موقف وو، سیاست په خپل په دې برخه کې کار وکي، څومره مو تر دې دمه کوم ولایتونو ته تسلیلي فعالیت مو کړی، څومره دې لامل ګرځېدلای چې دغه پیښو یا دغه مسایلو مخنیوي وسی؟
اول خدای و ډیره لوی ستونزه ده. زه د دې لپاره د مبارزې لپاره راووتم، هغه وخت چې خبریال هم زه راووتم او د ښځو بیلابیل پروګرامونه ما په بی بی سي کې وچلول چې لکه دا تاسو چې اوس دلته ناست یاست دا یو مبارزه ده، تاسو کوم مرسته کړئ چې ستاسو د لرې نه خلک پوهاوی ترلاسه کړي. همدغه رقم مبارزه ما هم پیل کړه. بیا کله چې ما ته دې مبارزې داسې کافي راته ښکاره نه شوه نو زه سیاست ته راغلم، ځکه ما فکر وکړ چې دغه تشه ده چې په افغانستان په سیاست کې د ښځو برخه کمزورې ده، نو راځه د دې ځینه شروع وکړم چې دا د ښځو هغه برخه چې دغه یو څه ډکېږي خو نه، ځکه چې موږ ډېر وروسته پاتې یو، اما زه د ښځو غږ شم او د ښځو د غوښتنو د مشروع غوښتنو یو استاز شمه. بیا په قوانینو کې هلته په ولسی جرګه کې زما توجه شوم چې دغه تشه چې کومې موجوده دي د دې لپاره باید مبارزه وکړو. مثلا تاسو په زړه پورې خبره دی چې موږ وایو چې جیلې چې شپاړس کلنه شوه باید واده وکړي، نه د واده حقې د شپاړس کلنه نه راځي، اما کله چې یا مثلا د بلاغت دغه موږ د تخزه د پاره شپاړس کلن ټاکلې، خو کله چې بیا د دې کله چې موږ چاته یو مکلفیت ورکو داسې د قانون د پلوه باید ورسره حقوق هم ورکړو. دا مکلفیت حقوق دا دواړه موازی مختزي، په هیڅ کې داسې نه دی چې ته یوازې مکلفیت ورکوي یا یوازې حق ورکړي، دا دواړه موازی دي، یو څه به ورکوي یو څه به اخلي، دا دنیا د معاملو دنیا ده. مګر موږ په دغه سن کې بیرته جیلې ته حق نه دی ورکړی چې تاسو لاړ شئ رایه ورکړئ، د رایه ورکولو حق نه ورکو، اما بیا ورته وایو چې ته چې کله ته چې که خدای مکړه تا جرم وکړه ته به زندان ته ځي، وړکی چې شپاړس کلنې دا به زندان ته نه ځي، هغه زندان ته چې لویان پکې اوسیږي، اما جیلې به شپاړس کلنه دی زندان ته ځي. ولې؟ ځکه چې دا قانون هم یو نارینه جوړ کړی دی. متاسفانه چې زمونږ تشه زیاتې دي. زه دوی ویل چې تا خپل غږ د ښځو افغان ښځو غږ څومره تر رئیس جمهور رسول، زه د چا غږ نه رسوم، زه یوازې خپل غږ رسوم چې زه په خپله یو افغانه ښځه یم. هر کله زمونږ خبرې پام دي، موږ د رئیس جمهور سره ناست یو، موږ د رئیس جمهور د میرمنې سره، خصوصا چې اوس د رئیس جمهور میرمنه یو څه د ښځو د برخه کې کار کاندي، زمونږ غږ ډېر ښه رسیږي. خصوصا ما په دې خبره باندې ولسمشر غني ته یو خبره چې کړې، ما ویل که تر هغې چې موږ د ښه او بد دود ترمنځ سره کرښه کش نه کړو، خلک به بد دود په ښه باندې تجلیلوي او عملي کوي به. مثلا موږ ښه دودونه لرو، ولې د ښه په څنګ کې بد دودونه ډېر زیات لرو، ډېر زیات لرو. هغې ته زموږ پام نه دی. بې ځایه سیالۍ شریکۍ په ودونو کې، په مثلا د ولوار اخیشته، دا ټول موږ په ځان باندې فرض عین کړي دي. خو که ورته ووایو چې ښه په اسلام کې خو ویل شوي دي چې ښځه به په نکاح کې رضا لري، رضایت به د ښځې موجود وي، تاسو د ښځې نه پوښتنه کړي؟ نه نه نه، دا خو حیا ده، دا خو شرم، دا خو زموږ کلچر دی، دا خو زموږ غیرت دی. نو بیا دغلته تاسو دا ستاسو غیرت په دین کې څه معنی ورکوي؟ دغلته ګوري زه غواړم دا نن تاسو به د مایک نه په استفادې سره ځینې مسائل چې کدا خلک نه دي تر خبر باید خبرې کړو. هغه دا چې هیڅ کله زمونږ ملایانو رښتیا د ممبر نه هغه څه چې د ښځې د حق د پاره دي نه دي ویلي، ځکه چې هغه ملا چې په ممبر ودرېږي هغه یوازې په نارینه او غږ خبرې کوه. ښځې ته کله فتنه وایي، ښځې ته کله بل یو نوم اخلي، کله بل نوم اخلي. اما دا ور نه هیر دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته یو اصحابي راځي ورته وایي چې زمې د میرمنې نه خوښېږم. هغه ورته چې ته د ښه میرمنه طلاق کړه، هغه ورته چې نو څنګه زما خو خوښېږي، زه د هغې نه خوښېږم. وایي که ته د مېرمنې نه خوښېږي هغه به تا ته خیانت کاندي، ځکه چې ته یې نه خوښېږي. د دې دپاره چې د ته د جرم نه مخنیوی وکړې، ښه دا دی چې ته د خپله مېرمن خوشې کړې چې په خپله خوښه چېرته واده وکړه. ته هم بیا د انتخاب حق لري بله مېرمن ځان ته وکړه. نو ګورئ، موږ ډېر شیان ډېر حقونه په همدغه شرم، حیا، پښتونولۍ، غیرت په دې باندې د خاورو سره خاورې کړي دي. غیرت دا نه دی، غیرت دا دی چې پټي ته چې د خور لیږي، خصو پسې چې لیږي، خو ښوونځي ته هم لیږه کنه. زه فقط تاسو نه ګورم، او بس تاسو په کلو کې بانډو کې څوک راوړي، تاسو یې راوړئ نه. هغه خو مغاټ یو دیګه یا یو منګوټه ورته اخیستې، ښځې په سر باندې خیځي، د یا د کوی نه اوس راوړي، یا د کوم ګودر نه راوړي، یا کوم د کاریز نه راوړي. اوبه چې د کاریز نه اوبه راوړې شي په ډله باندې ښځې ځي کاریز ته، خصو ته. زما په سیمه کې په شینوارو کې ما دا په سترګو لیدلې دي. اما ښوونځي ته تک درته ناروا ښکاره کېږي، خدای هم خوار مه کړه. نو کله چې یو کار کړی هغه شرم و حیا نشته، هغې کې تاسو ته بد نه ښکاره کېږي، خو دا بل کار هم په څنګ کې وکړئ. ښه ولور اخلئ، خو مهر هم خیر دی وکړئ. دا مهر څنګه هیروئ چې د ښځې حق دی هغه هیروئ، هغه ورته نه ورکوئ. اما چې خپل جیبونه ډکوئ بیا هغه درته ښه ښکاره کېږي. ملا به ناست وي، لور باندې به ولور اخلي، وایي خدا خدا ز دی چې به ما پورې خلک خاندي. خلک ګر پورې نه خاندي، هغه کې ستاسو شخصي ګټه ده، هغه ستاسو جیبونه ډکوئ. دغه قصه ده. اصلا په اسلام باندې مونږ سر ورکو، ولې عملي کوایه په خپل هیواد کې نه، په خپل سیمه کې نه. اول همدغه په دې سیمو کې چې دا سړی راپورته کېږي، دا ښځه په دوره وهي، د قضا دغه د کوم ځینه اخیشته دی.
مننه نور مسایل تم راځو. اغلی شمې کتا صورت وای دلته یوازې تر دې د مپ دې باسو ستې د خزو مسایل ډېر کله، یعنی تر ډېره پورې د خزو مسایل کې اوسو. همدارس د نوړو دوتونو په افغانستان کې نارینه هم دوی لامل زیانمن دي. هغه دا چې کله چې د انجونو غي ودول کیږي یا ورکول کیږي، نامزد کیږي، د کورنۍ له خوا نه ولوار په تعینېږي چې دوی ته نسی کولای هغه تعین کی. تاسو څه فکر کوئ دغه مسایلو مخنیوي څنګه کېدای شي؟
بله، خو یوازینۍ لارې هم دا ده چې خپله کله تعلیم وشي، کله یو جنۍ په خپل حق باندې پوه شي، کله هغه پوه شي چې که چېرته په ما باندې ډېر ولور واخیستل شي، په ما باندې ډېرې پیسې کېښودل شي. متاسفانه چې ډېرو پیسو ته زمونږ ټولنه کې ولور نوم ورکړل شوی ده. په اصل کې لکه څنګه چې غلی شینواري ویلي چې نه مهر ښځې دپاره تعینېږي، نه دې ته هغه خپل حق ورکول کېږي، بلکې د خپل شخصي جیب دپاره دوی ولور نه په لکاو لکاو باندې اخلي، تر څو دوی خپل شخصي ژوند پرې جوړ کړي. نو همدغه دوی کولی شي تعلیم د لارې، کله چې یو جنۍ تعلیم یافته اوسي، هغه کولی شي خپله کورنۍ پوه کړي. چېرته که چېرې یو کورنۍ تعلیم یافته اوسي، هغه خپله لور کېنه ورته دغه کس سره ستا کوژدنه زه کوم، یا ستا راتلونکی ورسره جوړېږي، نو څنګه ستا خوښ دی. نو د ښکاره خبر ده چې شریعت، اسلام، سنت هم لکه ښځو ته حق پکې خوندي دی، ډېر زیات ارزښت ورکړی د ښځو ته، او ښځو ته پوره حق ورکړی دی چې هغه کم کس سره چې غواړي راتلونکی جوړ کړي، هغې سره کښېني، هغې سره وګوري، هغې سره خبرې وکړي. خو له بده مرغه چې بیا هم هماغه غیرت چې بې ځایه غیرت او مونږ وایو چې نه مونږ پښتانه یو، مونږ د خو مونږ ته ډېر شرم دی چې مونږ د پردي نارینه سره خپله لور کې نه واغې سره خبرې وکړي، او هغه کس انتخاب کې ځان لپاره دا ځان ته یو شرم یو آر ګڼو. او بل دا چې څنګه چې غلی شینواري ډېر مهم موضوعات یاد کړل، د هغې تر څنګ چې یوازې لکه دا ولورو دا مسایل چې مونږ خبرې وکړې بغیر د دې نه، خپله اوس د نجونو نه یو مسله چې ډېره مهمه ده په افغانستان کې، هغه دا چې ښځو ته د میراث حق اصلا نه ورکول کېږي، دوی د میراث نه محرومې دي. د هغې تر ترڅنګ په بدله باندې د خوځو ورکول دی ګوري کچیرته په کورنۍ کې وخزه او خيار او سي سم اخلاق لري خو ښکاره خبر چې دا غي کم بدله شي په بل کورنۍ کې ژوند کوي دا غي ژوند بم خوي خو کچیرته دا خزه نه پوه وي دا خزه سم چلند د کورنۍ سره ونه کینو بیا کچیرته د خپل خاوند هم د نور کورنۍ د غړو د خوانه ورټل شي هم وهل شي نو مغه د چې دا غي کم بدله شي په بل کور کې ژوند کوي به دلیل به علت پاغي باندې هم همدغه ظلم همدغه سلطري خواله بغي سره هم تر سره کیږي
ډیر مننه قدر منو اوریدونکو ولاندا د ماخلو به سره ګرځو
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
مګر دغه په
خبره کوم واسطو به واسطي خبر نه کوم
بیا یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسئ مالو ته قانون به تطبیق کړل د قانون تطبیق سي
انا ان شي دا د ملت د ملاتیر دی که د ملت د ملاتیر سم نه ټول د حساب سم دي ډیر څه مختلفونه سي دي کریکټ فوټبال
بعض ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوک چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کوي ماما اوسګار دی دغه ستونزې له افغانستان څخه ټوله شي
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو نه
بیا هم خرغ لای او روته کومبل وریدوم کوم له کوم ولایت نه څه نظر لری پښتنه لری اړیکې نیولې مهرباني وکوي
بل تاسو د ازادي رادیو ټول ملمنو ته سلامونه مې ته هلو وړاندې کوم
وعلیکم سلام تاسو څوک له کوم ولایت نه مو اړیکې نیولې
حضرت احمد خیر خوایم د کونړ ولایت څوکۍ ولې سوالې تاسو سره په تماس
کوم مهرباني وکوي تاسو په اتمن خبرونه موضوع تاسو معلوم مرکزې درته وایم څه نظر پیور کوي
بلې موضوع مې اوریدلې دا یو درې پښتنې لرم تاسو د ملمنو نه
مهرباني وکوي
آیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د عائشه سره په ماشنتوب کې وعده وکړ دا خو شنه ده او بل پښتنه دا آیا اسلام د پردي حکم شته او کنه درېمه پښتنه ده اسلام
کې د خور او ورور حقوق دي ډیر مانا د من قلمن من مربت تاسو پښتون ته جواب درکړي یو بل اوریدونکو هم لرو چې څوک دی او لکه مزه یې اړ کني ولې د مهرباني وکړئ سلام
السلام
علیکم سلام بخیر اغلی سلامات
بس خیر السلام علیکم دا اول سلام بس مې ټول ملمنوته ما اول ځل خپل نظر بیانوم بیا وسه پښتنې کوم ما نظر څه دی د ګلالې د کندهار ولایت ما نظر دا دی چې آزاد سره وځي یا تجارت کوي یا دکانداري کوي دا فتنه فتنه جوړي یا مسجد راځي جماعت کوي دا فتنه جوړي شې څه به اسلام کې دراز شي زیات حق ورکول شوی دی اول هغه دا چې دا کومندان نه په کور کې نه اوسه د مجاسکر په بازار کې قاری ورکاج ورولې مچ سره وځي دا راته کیاز راوړی یا غړی راوړی یا بشی راوړی بشی اورځی راوړی موږ د یو خارې کار زده په کوم کمانډان در سره ناسو اسلام کې دا کول څه دي چې زدا کړم دی کوم څه تر اوسه به ځار کې تجارت وکړي د کندهاري وکړه ځکه دا چې نه جوړي چې تر اوسه په مسجد کې مزه وکړي جمیل مزه وکړي دا نو بجما څه کې نه جوړي دا سواد دې جواب جمعه مزه فتنه دی ځکه اوس اخر وخت فتنه دی دا نو شنوار څه پلسنه دا بیتلان کې د ارشې زیات حق ورکول شوی دی السلام علیکم
مننه خیر اوسې هم رازو هغه له همدار صاحب سره د منګ یو اوریدونکو حضرت په نامه کونړ نه اډیکنې ولې ویل چې حضرت آی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې بیا شي رضی الله تعالی عنہ سره په ورکین کې وعده وکړ په دې اړه من تاسو ته پوښتنه اوریدلې ده
ما پوښتنه واورېدل د حضرت محمد خیر خوا پوښتنه می واورېدل ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د موږ تاسو د هدایت لپاره لګل شوی او په پیغمبري باندې مبوس شوی اغه چې ځینې کارونه کړی دي د دې لپاره کړی دي چې د استثناء په صورت کې یا د ډېر یو سخت حالت په صورت کې مونږ یو کار کولای شو مثلا د چې د دومره ودونه کړی وو اغه خپل دلایل لري هر یو واده خپل دلایل لري د حضرت عائشہ تعالی عنها سره چې د واده هم کړای دا مثلا هغه ډېر وډه و زنه پیغام چل سو کله نو دقیق لس کله نو کې ول دوه کله نو نه کله نو نو هغه په نه کله نه کې چې واده ور سره کړای
اول دا خو یو اختلافي مسله ده په دې باندې تر اوسه پر علماء په بشپړه توګه ته ما یو ځکه ول وسته چې دا خبره غلطه ده چې بی بی عائشہ ماشومه و بلکې هغه تلسو کلو او دې کې د نکاح علت يم دا چې دا وړه و د وړکتوب د فارې د دې سره واده زکه کړو یعنی کم سن کې چې تر ټولو ځوان ترينه میرمنې دا و اغه خو بیبی خدیجه سره د داس وسن کې وعده کړ چې د دوه د غیب د ژوند په منځ کې تفاوت د عمر په منځ کې 15 کاله یعنی 15 کاله دا تر کشرو دلته دا علت دا چې دا وکړی شي چې دا باقی مانده دین د دې د لارې نه مسلمانانو ته ورسي او هغه باقی مانده دند د دې شي یعنی دا دین یوازې د نارینه په لاس کې انحصار پاتې نشي خدا خبره خو یو بې سواد افغان ته چې اصلا د دین په اول ورقه نه دا ډولې او مګر وای چې زه مسلمان یم دې ته زه سره کوم ورپوکړم چې دغه تقصه دا ده چې دا دین کې د بی 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 عائشی صدیقی وظیفه دا و چې یوازې دین د نارینه د خلینه تبلیغ نشي بلکې نیم په نیمه دین یې خځه تبلیغ کړ په نړۍ کې اما متاسفانه چې من چون بیا ورسته دا غینه یو مرچاله رټولنه کې از ډیر بحث لرم په اسلام کې چې زبې بیا کمبل وخت په دې خبرې وکړم ولې خبر دلته دا چې امیشوي چې دا ډیره کوچنی و د اسلام په تاریخ کې مختلف خبرونه دي چې ثقه نه دي هیڅ یو ثقه نه دی اما په ځینو مدغه کې دا هم ویل شوی چې دا د اتل سکالو
بل یو مسله چې زه غواړم ورته یادونه کوم هغه دا چې دا کې عمرم چې د نه یاد لسو خو هغه ظاهر انداسه معلومه لکه دا اتل سو یاد شلو چې وسی ځکه په ظاهري بڼه باندې غړي رستره معلومه ده نو ځکه هغه د نکاح لپاره انتخاب کړل
مننه همدارسه مهرباني وکړئ تاسو مخکې تا
د دوی خبرې متبن په خپل ځای سره دلته یو شی چې ډیر مهم دغه دا ده زما په نظر د دې په خاطر چې هغه زموږ تاسو رسول دین خدای رسول د موږ تاسو هدایت لپاره لګل شوی یو علت د دې نور علتونو ترڅنګ چې دوی ورته اشاره وکړه یو علت زیات امکان لري چې همدغه وو چې کله جنۍ بالغ سي نو هغه د واده حق لري دا په دې معنی باندې نه ده چې موږ حتمن جبرن یو جنۍ څنګه بالغ سوورې کو په دې معنی دا چې کچیری بیا جنې وغواړي دا کولای شي چې هغه د بالغېدو نه وروسته دا غد واده حق ترلاسه کړي او لاغه چا سره واده وکړي چې دا غواړي یوه شي ته زه غواړم چې اشاره وکم دا بل ملګری چې یو خبره وکړه چې جنکۍ کې جماعتونو ته لاړ شي یا تجارت وکړي دا فتنه او فساد رامنځته کوي زه باور لرم چې فتنه او فساد هغه وخت رامنځته کیږي چې کله نارینه او ښځینه دواړه سره مخامخ شي نو کومنګ نارینه خپل د سترګو پرده وساتو خپل حیا وساتو او جنکیان هم خپل حیا او پرده وساتي زه باور لرم چې نه په جماعت کې فتنه رامنځته کیږي نه په دکانداری کې نه په تجارت کې او د دوه انسانانو په حیث باندې کولای شو چې یو بل سره سالم رفتار ولرو ولې طبعا که زه خپل حیا ونه ساتم د خپل سترګو او تی خپل ونه ساتي نو تبن به حیا رامنځته کیږي او امکان لري چې غیر قانوني کارونه هم تر سره شي نو دلته صرف په جنکیو یا صرف په ښځو باندې راځي دا شیوانه چې اونل جماعتونو نه دا ابلاغ وکړي چې ښځه فتنه ده او ښځه دغه سي ده فتنه کویم 50-50 وي حسابي که 50% ښځه فتنه وي 50% سړی هم فتنه ده نو دلته زه د یو سړي په حیث باندې دا خبره په دې خاطر کوم چې ښځه خو تبن خپل حقوق دفاع لپاره دا کار کوي مهمه دا ده چې دلته سړی په سړی نیوکه وکړي او ښځه په ښځه نیوکه وکړي موږ تاسو په دې ټولنه کې اصلاح راوستل څه کې ډېر مشکل ده
ډېر مننه د همدې ورو یو بل پښتنه خیر پاتې ده کوم خبرونه کې ورته لا زیات وخت و اوس مریدون کې تماس نیسي اړیکه نیسي دغه اړیکه ورو او خګونه ورو چې غوښته نظریات لري به ورسې تاسو پښتنه ته جواب درکړي سلام مهرباني وکوي تاسو څوک لکم مزه ماړي کني ولي
السلام علیکم حرکت آتش ما د ننګرهار ولایت زوریدل او کړیدل چینو لسوالې ځخه اولانه کوم د آزاد راډیو ټولو کارکونکو ته خصوصا اغلی مراله شنواری ته اغلی شنواری زبې چلم یو څوبې ته شیل دالې کوم چې هم دغه د بده کو عالم لیکره دی او رسو به یو نظر او رسو به یو پښتنه ولرم
مهرباني
کوم بیا کوم مورمړې په سوره کې وړي بده کې ورکړې په سوره کې وړي غاړي وې پیغلې په سلګو سلګو زموږ لړډلې غړې په سواره کې وړي او دا قتل یې تر ځامنو کړی دی څنګه دا سواره کې وړي دوی د کان سپینګیرو فیصله کړې زموږ له کام وګړې په سواره کې وړي مات به کا آتش دروازو زنځیر څوک چې په سواره کې وړي او نه پښتنه مو دغه دا د اغلی شینوار څخه چې لطفا مهرباني وکړي باید په ټولو مسجدونو کې او په ټولو دارسو مکاتبو کې تاسو خلک به حقله هغه اصول چې کوم اصول اسلام خوځ ته ورګري هغه باید واضح کړئ او په دې باندې کار وکړئ هغه د نمایشی خپرونه طرف نه لګدا وشه تاسو جوړ کړی دا تاسو به چې ډایرکټ ممبرونو ته ورسوي ډایرکټ ټولونو ته ورسوي مړی او ځان په خزه باندې سلام اچول دا یو عظیم سنت ده نن سبا زمونږ په دې علاقو کې په خزه سلام اچول یو غټ پیغور ده مننه
ډیره مننه کور ودان تاسو د دې خبرې په اړه باید وویل چې ازادي راډیو د افغانستان په ډیرو لري پرتو سیمو کې اوریدل کیږي او د خبرونې موضوع مو ځکه د دې لپاره انتخاب کړی چې تاسو پرې د باس در ورسیږي او په دې اړه یعنی پوهاوی درکړل شي. طبعا چې افغانستان کې رسنۍ په همدې برخې فعالیت کوي چې خلکو ته په بېلابېلو برخو کې عامه پوهاوی ورکړي. مننه بیا هم له تاسو نه. اغلی شینواری دوی وایي چې تاسو تر ډیره پورې په تعلیمي مرکزونو کې دغه موضوع ورسوي.
اول خو ضرور ته ویم چې ډیر خیسته شیر دی ویل خو دا د منبر خبري به یوازې نارینه ووري د خځې بڅ کم زینه پوشي ځکه چې موږ استاد په سیمه کې خو خځې جمعه ته د تګ اجازه نه لري. اما دا رادیو ازادي چې دا استاد تر کوره هم را رسیدلې دا تا هم په دې نمایش کې موږ سره ګډون وکړ. دا نمایش نه دی وروره رادیو چې دا د رسنۍ د ورسنۍ او دند هم دا ده چې هغه څه چې نور یعنی موږ تاسو په کورونو ته څوک په اسانۍ نشي ننوتی ول رادیو ډیره په اسانۍ ننوځي. هغه د تا سره هم خبرې کړو شاید اوس یوه ښځه په تناره ناستې ډوډۍ پخې هغې هم چرته واوري او هغه څه چې کیدای شي موږ د ممبر د لارې نه ډېر ونه شو کړی یا دواړه هم مهم دي هم راډیو هم ممبر. موږ نن لګیا یو نمایش نه ورکو موږ به د ښځې په حقونو خبرې کړو او د ممبر نه به هم وو دا موږ دنده ورکړې ده او په وار وار هم په دولت باندې دا فشار راوستی دی چې د ممبر نه د ښځې د حقونو په اړه خبرې وشي ولې نارینه متاسفانه چې د ښځې د حق په وړاندې بي تفاوت او بي توپیره پاتې کیږي. زه غواړم یو قصه وکړم. زما خور ډاکټره ده هغه ما ته بله ورځ یو عکس راوښوده وایي دغه ښځه چې ګوري نو د دې ښځې دواړه سترګې دومره شنې وي چې دا د سترګې نه معلومېدي لکه تورې عینکې چې په سترګو کړي وایي دا خپل مېړه وهلې ده د دې دپاره چې د دې مېړه چرسي او هیروینی ده که چرسي ده د دې نه پیسې غوښتې او دی ورته دا پیسې نه دي ورکړي ورته ویل دي چې دا خو زما د اولادونو نفقه ده نو یا یې کوم د کور وسایل وړه نو دای دغومره وهلې ده. بیا که چرته دغه ښځه شکایت کړه موږ ورته وایو چې دا بې حیا ده او دا قاضي هم د دې سره دا برخورد کاندي چې کله دا د کوره وزي وي چې دا بې حیا ده چې غږ یې اوچته که باید ګزاره وکړو. دلته ورور ناست دی ده ویل چې ما ماشومتوب کې واده کړی دی خو اوس شکر دی دا خوشحاله دی خدای دې خوشحاله لري ولې کله کله موږ په زور ځان ګزاري کړو ځکه چې شرمېږو نو څه وکړو که نه نو په حقیقت کې هغه ژوند سره موږ خوشحاله نه یو ګزاري کړو. مثلا یوه جلۍ ورکړې دي او چاته ورکړې چې د دې نه خوښېږي خو هغه مجبوره ده که ګزاره ونه کړي ورته وایي چې دا بې حیا ده. حتی زموږ په سیمو کې که چېرته جلۍ وویل چې دا کړم نو هغه وژني نو هغه څنګه وکړی شي چې وایي چې زه مثلا یا مې ژوند تریخ دی یا مې نه خوښېږي د دې حق خو بالکل ورته ورکو نه. او زموږ په سیمه کې دغه ورور لکه چې زما د سیمې دې کې چې کوم وړکی د هغه کوم ځي کې چې جلۍ ورته کړي که په هغې کوچه ور برابر شو خسرګنۍ ورته کمین نیولی چې چېرته ژوندی که پاتې شو خوشبخته وي. نو یوازې دلته د حقونو مسله د ښځو نه ده بلکې دغه ټول محرومیتونه تاوتریخوالی رازیږي او د دې تاوتریخوالي اثر بیا په یوځي کې موږ ګورو یا بیا په ماشوم ګورو یا بیا په ښځه ګورو خو تر ټولو زیات په ښځه او په ماشوم او په ځکه تر زیات تر سترګو کېږي چې دوی د زور زیاتی خلق ندی.
ډیره مننه کور ودان خیر اوسې د خبرونې ورستې شوې بوکی او خبرونه کرا کرا ختمې کې خیره. تاسو نظر او مغلی شمې په ورستې کې نه د یو ورستې خبرې یا پیغام پاره کراته وای د یو پیغام په توګه څنګه دایسي دغه مسایل مخنیوي وسی په افغانستان کې او دغه سی باسونه لکه نن چې دلته روان دي همداشان لکه څنګه چې شنواري ورته اشاره وکړه چې منبر لاري یا د نور رسنیو نه یا کله چې کورونو کې سره مجلسونه کېږي خلک نه له یو بل سره مرکې کوي د دې مسایلو مخنیوی وکړي. تاسو هم کېدای شئ په دې اړه نظر ولرئ. مهرباني.
او مننه نو دا لمړی خو مننه دا چې تاسو مونږ ته بلنه راکړله او په دې موضوع ورځ خبري وکړلې. نو ورځو دې ته په دې ورسته کې دا چې لکه هر مېرمن وي هر پیغله وي دوی ته په کار ده چې خپل اواز پورته کړي. دا شرم دا هر څه دې بس پرې دي په خپل ځای باندې. دا چې په هر حالت کې دوی وایي چې شرم دی او دا خو لوی پیغور دی زما کورنۍ ته یا ماته. نو هغه هر حالت او هر ستونزې سره مخ کېږي خو بیا هم په پټه خوله باندې او په چپ ځان باندې بس هغه هر څه زغمي او دا جرأت نه کوي چې هغه خپل آواز پورته کړي. او که چېرته خپل آواز پورته کړي نو بیا هم هغه خبره ورته ویل کېږي چې دا بې حیا ده بې شرمه ده او دې کې اصلا شرم نشته او دا د سپکې کورنۍ نه ده یا هم په زرهاو دغسې نور بد ورد الفاظ دې ته کارول کېږي. خو ښه خبره دا ده چې لومړی دا چې د خپل تعلیم حق ترلاسه کړي ځکه چې اسلام ورته ورکړی ده. خو له بده مرغه چې کوم حقونه موږ مېرمنو ته اسلام راکړي دي هغه زموږ په ټولنه کې نه عملي کېږي نه تر سترګو لیدل کېږي. یعنی هغه ارزښت چې موږ ته اسلام راکړی هغه په موږ باندې اصلا نه عملي کېږي نه موږ څه وینو. نو په کار داره چې خپل تعلیم حق ترلاسه کړي د هغې نه پس بیا کولی شي چې هرې ستونزې په وړاندې ښه مبارزه هم وکړي او د هغې تر څنګ کولی شي خپل آواز هم پورته کړي. او ورو ورو که هره مېرمن او هره پیغله دغسې خپل آواز پورته کړي او خپل ژوند سره خپل ستونزو سره مبارزه وکړي نو هغه د چې ورو ورو دغه ستونزې د ټولنه هم کمېدلی شي.
ډېره مننه کوم همدر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
زه به د اخیری پیغام په حیث دا ورته ووایم چې بدبختانه زموږ تاسې په ټولنه کې موږ په اسلام سر ورکوو خو سر نه پې خلاصوو. په اسلام سر خلاصول پکار دي مخکې له دې سر پې ورکې. او بل دا ده چې حیا باید د نارینه او ښځینه دواړو لپاره اوسېږي دواړه د حیا مراد کړي. دریم دا ده کله چې واده کېږي نو په واده نه مخکې البته له کوژدې نه مخکې د هلک او د جنۍ د دواړو خوښه باید وپوښتل سي صرف د هلک نه او صرف د جنۍ هم نه د دواړو. کله کله داسې واقعات هم شته چې جنۍ زور د جنۍ پلار یو څه زورور وي په یو هلک باندې په زور باندې واده قبول کړي یا مثلا د هلک پلار زورور وي په جنۍ په زور قبول کړي د پیسو په مقابل کې نور زور نه پکې وي. او د دې لپاره چې تعلیم ټولنه ولرو راځئ چې ټول په خپلو اولادونو باندې هغه ښځینه دي که نارینه دي یعنې هلکان دي که جنکۍ دي په ټولو باندې تعلیم وکړو. که چیرې موږ غواړو چې اولادونه مو پیاوړي سي په آینده کې د خپل سالم ژوند لپاره خپله پرېکړې وکړی سي نو لازمه ده چې په هغوی باندې تعلیم وکړو. که تعلیم پې ونه کړو بیا به هم همدا بدبختي جریان ولري.
خیر اوسئ مننه. اغل شینواري مهرباني وکړئ تاسو ورته پیغام څه؟
زما پیغام دا دی چې ښځه که جومات ته لاړه اول ته مونځ وکړ او یو څه معاوضه واورېده هغه فتنه باندې نه بدلېږي بل کې هغه د ټولنې د اصلاح سبب ګرځي. ورور ته وایم چې وروره خور دی مور دی او میرمن دی پرېږده چې لاړه شي جومات کې مونځ وکړه او هلته د ملا نه د دین په اړه واوري. یو خبره بل دا ده چې کله چې ښځې تجارت کاندي هغه هم په فتنه نه بدلېږي. که داسې نو ما په د کعبې په څنګ کې ښځې لیدلې چې بزنس کا یا تجارت کا ولې هلته کومه فتنه نه ده خپره شوې بلکې د هغیز نه اسلام خپور شوی نورې دنیا ته. جومات کې باید ښځو ته ځای ولرو. په جومات کې که ښځې ته ځای ونه لرو یعنی دا چې د دین دروازه هم د ښځې په مخ تړلې ده. او د ملا باید خپله دنده داسې ترسره کړه چې د هر چا د حقونو په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړه. لکه څنګه چې زموږ ورور دلته وویل حیا یا حجاب دا یوازې په ښځو نه دی بلکې دا په نر ښځو دی. او که تاسو غواړئ سم مسلمانان اوسئ داسې نه چې ښځې باندې بندیزونه ولګوئ بلکې په ځان او په خپل وجدان باندې بندیز ولګوي چې هغه کارونه ونه کړی چې د نورو حقونه وننګول شي او یا حقونه. دغلته آخري جمله به مې دای چې ښځې مکلفه نه دي چې ستاسو ایمانونه وساتي. تاسو باید خپل ایمان په خپله وساتئ ښځې به خپل ایمان په خپله ساتي.
ډېره مننه کور ودان له ټول نه چې خبرونه تر غلې دلته مو حضور پیدا کړ. ډېره مننه له تاسو نام او قدرمنو اوریدونکو خبرونه کې مو په دې سر باس وکړي افغانستان کې څنګه کېدای شي د ناوړه یا د ناسمو دود نو یا رواجونو مخنیوي وسی. نو خبرونه کې مده هم اوریدل او بلاخره موږ د نتیجې ته یا د پایل ته سر ورسېدو چې کورنۍ د پخپل دغه ناوړه دودونه پخپل کې سره حل کړي او ختم کړي او بلاخره د دې لامل وګرځي چې له همدې عمله یا د ناوړه دودونو له عمله کومې ستونزې راتلای شي او احتمال سته دغه مخنیوي وسی. له ټولو مننه ښه وخت ولرئ.
زندگی دا دوڑ سے بگڑو نہ کر جدائی دا دینه دل تانا چه اسمان کی ستوری نوی زندگی ره دل مانا چه کتاب کی توری نوی شی اخستل هلتا خار د سراغونو اوخ کنه شتو یاواله غم دل شکاروله